په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کو ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې جوړیږي. د یو نامه مشر روزا اوتنبایوا غړو ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د حقونو پر مسلې متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې ضرره نه دی پریښی او هغوی ته هیڅ ازادي نه ده پریښی. د ادارې بیګانه وخت په اکسپانه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د صادر شوو فرمانونو پریکړو او د لګول شوو محدودیتونو شمیر له 500 اوړي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو طالبان واک ته رسېدلي د ښځو په وړاندې سخت چلندونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او همې پر نجونو او ښځو د پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی دی. همدارنګه پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو دولتي ادارو او نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. د اسرسریب نړیواله کمیټه وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په ایکس پاڼه کې کلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، ځکه په ځپل شوو سیمو کې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچارې تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمن شوو هیوادونو څخه دی. ارمنستان ویلي کله چې آذربایجان د نګورن قرهباغ غرنۍ سیمې بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې، په وروستیو ورځو کې له 10,000 زیات اوسیدونکو له خپلو سیمو وتلي او ارمنستان ته رسېدلې دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي تر نن سهاره پورې د نګورن قرهباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. یوه ورځ مخکې د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کول او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه انتړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورن قرهباغ سیمه کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورن قرهباغ کې د اټکل له مخې 140,000 کسان چې اکثریت یې ارمن ټبره دي ژوند کوي. د پولن کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په نومبر میاشت کې د غلو پر یو ګودام لګیدل یو دوه کسان یې وژلي و د اوکراین له خوا توغول شوی و. د ناتو په دې غړي هیواد پولن کې د دغه توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړې وه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعاله کېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناتو وویل چې دوی باور لري چې دا د اوکراین تېروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې له ترسره شوو تحقیقاتو خبر دی د پولند یوې ورځپاڼې ته ویلي چې پولند دا ثابته کړې چې هغه توغندی چې د پرژدو په کلي کې لویدلی و S-305W55 هوایي مدافع توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل وبخي د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله تیر شپه د هند کیرلا ایالت تریوندروم ښار ته ورسېده. په د خبر له مخې ویل شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکې جمعې په ورځ تمریناتي لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه د راتلونکې سیشن بې په ورځ د اکتوبر په 3 له سریلانکا ټیم سره ده. د کرکټ نړیوالې لوبې د اکتوبر په 5 پیلېږي او لومړۍ لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنز ده. د افغانستان لومړنی لوبه د اکتوبر په 1 پلان شوی ده او له بنگلاديش سره به د میدان ډګر ته وزي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دي تشرغ لاست زمل علي بشریم د دي خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
2 کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د 2 کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بلل ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د 2 کال وسپره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 1م ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
2 کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د 2 کاله پوره کېدو سره 2 کاله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له 2 کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوام اوریدل چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه د زده کړو حق اخیسته دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې درې میلمنه هم را سره وصل سي. آغلې حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې کله چې د حکومت له خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي. البته دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عمل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعض مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، حتی د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عمل د هغې فقر و، بیا چې چېرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي؟ دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم دا اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکم وي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محروم شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محروم شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محروم دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګري دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې، چې هېڅ نه وایي دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخو دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپلو لاس لاندې کسان دپاره لري، دا هغو د قناعت دپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته، او د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانین و مثلا مدنی قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شو، دغه وروسته نور قوانین دی په دې وروسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون چې هغه تقریبا 2 هغه نوې چې هغه د میرمنې په دغه نه متضرره وي د جرم په توګه وپیژندلې او دغه د رسیده لپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چیرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولای شي چې خپل د عقد یادی د لپاره هغه غږ کړي یو چاته پوښتنه.
مننه اغلی حمیدی. اغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښیم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زموږ خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل ځای نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت موږ ټول تاسو منلې، قدرت منلې، د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوذ ورته ورکړ په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښه ځای ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منزوي ته تللی دی او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، کار بند شور باندې دی، یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرورت دي هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان ونه لید چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مراجعه ته مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تللی نړۍ کې چې بیکاری وي، فخر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډېریږي، دلته ځان وژني او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منزوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوې و دا 40 کاله کې ښځې هم څه ناڅه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي وو. په زمن کې ځینې مسایل وو چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي وو چې عصري و قدیمي و دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وي اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري قید نه وړاندې شرط لري، متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجي. عموما قید د پاره زی چې څلور خزي روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي، چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي، څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي. د عدالت نه چې ور عبور کوو، دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه د پاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې اول ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده. کېدی شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وینو چې دوی مراعت وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه او دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري. قانون موجود دی، باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دی خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي، دوی باید خپله کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي، باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوه هغه شي مسلحین منځ کې راشي، او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي، مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېر خپله خپه کېږي دغه موضوع باندې، د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاد شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی، داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي. او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه دپاره هم سل پسل څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کیدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو دپاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې دی هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جان دادن دی په دری کې، څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي، یو اقتصاد پیاوړی وي، او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي، نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري، د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي، کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي، یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي، ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه، د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال، دا ټول مفته فری دی. او بیا هم دا هم یو دوه لغت هم وایي چې دا ستا کار دی، باید وکړي، دا د سم نه دی کړی، باید داسې کړی وو، یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې، رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره، چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی. دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیه وه، او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وي چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات شوی دی؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د افغانستان هغه محروم میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډېر هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرماوه، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلې ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه و د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری خوابدیا ډېری نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی دی چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې وو په کار کې وو شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې، کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېرو ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې انجونې ورکړل شوي دي، واده شوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړې خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده شوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سي وو باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده شوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو د پاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافي وي یا کافي نه وي دا بیل بس دی، یا کړنې د هغې خو د خلکو د متضرر او زیانمن میرمنو د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت و همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسون و د څارنوالۍ په چوکاټ کې اختصاصي څارنوالۍ و د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې، همدارنګه د پولیسو اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقونو څانګه فعاله وه، د امنیه قمندانیو د ولسوالیو کې همدارنګه د خپله د په ولایاتو کې په هغې کې ښځینه پرسونل موجود و. یعنې هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلی نه وه، بیا به وی هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و، قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق حقوق د یو خاروان د یو معتبا د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتباع مراجعه وکړي یو ارګان ته، خپل حق او حقوق وغواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه په هر لیول کې یا ناسه طبقه په هر لیول کې، نهایي تصمیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې، او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خو خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې دسه تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته بیا تاسیس شوي و، اسلام پکې راغله، خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله، تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والله دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تا په لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده. باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید د سیاسي مسایلو نه بیخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بیخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو اقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړی، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده، لکه څرنګه چې پخوا و دی کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې. هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه په افغاني ټولنه کې، اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله اته داسې میرمنې ما لیدلې چې جبه پرې شوې، چې یو خبره یې کړې ده، هغه یې پامه پرې کړې، جبه ویل چې زما خاوند مو بندې کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنی هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېدو چې یوه میرمنه، یعنی هغه د درد هډوکي ته ورسېږي او نوره هېڅ لاره، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سیزل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څو نوه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق و، میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي، یعنی هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره، منته په هوای د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړ زده کړو د حق نه د دغه وسایلو ته خو د میرمن لاسرسی نه په انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د یو انسان هغه حقونه دي چې نور حقونه ستاسو لومړني کړي دي چې د زنجیر خوښته کچیر څه د ابتدایي حقونه نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کوم په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هیڅ جغرافیه کې نه شي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې د سکولي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځواب باندې کې ده تولد مسلې باندې بند خطو لګیدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټ امپراتوري ګانو کې د سندې شوی چې مستقیم دغه سختاره تصمیم ونیول شي چې ولا انجودې مونږ او تاسو لیدلې دي هغه حاکمان خبرې چې هغه عدالت محور حاکمانی هغه حاکمان چې خبرې د هغه په عدالت استواري هغه حاکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقي دغه اساس او بنسټ نه دی مال چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول وازيدي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې په رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کله په قوانين کې امدارنګ نور قوانين ټول اته په مدني مسایلو کې امر وجو انا فی فقه او جفادی فقه کې د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په لومړنۍ ماده کې د سرات لري چې د قوانين صرف تدریجي جزاګانې فشپېږي او نور په دیات او په قصاص او په حدود باندې هغه کوم محدودیت نه دی وځه کړی چې دا د نه تطبیقي ومنګ اوس ګورو چې دوی چې دا کوم کړنې کوي د کوم بنسټ پر بنا باندې دا کړنې کوي د چا په واسطه کوي خو هغه مثلا قاضي به اته د شهود تسکیه وکیدل چې شهید چې شهیدی ورکول چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهید ته چالت په څو هغه خپل شوی نه کړی تر اول شوی یعنی ستونزه به وي د ستونزو برخه او بیرته د ستونزو دفع د پاره د فساد په وړاندې د مبارزې د پاره میکانیزمونه ا د اقل یو امیدواري خو چې زه یو خواته لاړم اوس هغه امید دروازې ټول په خلکو تړل شي نو دا اړینه ده د وضعیت ته د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې انواع او اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالي روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالي لرو د تاوتریخوالي نم خبره لوړه ده چاته دا کوم ډول د خوا د جنسیتي توپیر نم دغه کړنې په لوړه کې ګراف کړي ځکه د ښکاره وي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومی د ښکارې او نو د زوراونې او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د غصب لپاره هغه مثلا زورول کیږي دا اوس دغه زوراونه تنا فزیکي زوراونه نه ده روحي او رواني زوراونه دا اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زوراونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خاطر روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت وړي او ضرر او زیان به بد دي جبران و تا ده خو د کلونو اقدامات دغه دوه کالو جبران څومره شته ولې به پاتله تیر کې 15 کاله هم دغه اوناسه طبقه منتظر راشه او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل خو مسایل په اسانه باندې ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه کوم شو به دغه د منډورولو لپاره یو کال د لپاره شاید به یو کال نو لازم چې دغه د لپاره ساده شي تر څو هغه دود او د دودونه او دستورونه او ناوړه او فعادت اغه په یو ټول نه کې د منځله شی او د شکنجه
مننه اغه له حمیدی اغه له زهره جلال تاسو واوریدل چې اغه له حمیدی ځین ستونزو ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شوزو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوي دي او دوی د شوزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا خو حقوق ورکړای دي اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیا کې ویلي دي چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوی کې په قرآن باندې په حکمت، حکمت عصری علوم راضی، حکمت کی سیاست راضی، حکمت کی اجتماعی ژوند راضی، حکمت کی اقتصادی ژوند راضی، فرهنگی راضی، دا ټول هغه څه دي چې په قرآن کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لطرف نه دي، د الله لطرف دي او مونږ دې معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا خداغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږ یې کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایوه الناس، یا ایوه الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې، ای خلکو په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام خو همدا ویلي دي، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسائلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو، یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې؟ دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی؟ که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې طبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دوی ویلي وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیات وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله د خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړې وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې ترخی چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی؟ تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربند یعنی ما بربند ونه کی. گرچې زه مخ کې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې، ټول ښځې پوښي وي، ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي، بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی، لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري.
او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بيخي کار هم کوي، تاسو تعلیم هم کوي، دا خو یو پزوره یو څوک کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناوو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخښنه غواړم بناوو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړی دی د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی، او ډیر فیصلی په قیاس تللی دی. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخښنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو، او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي. دوی دپاره نفقه او نانور همغه ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماره نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت، مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي، او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، به پایله بنی. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه د هغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي. او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدید تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې، یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي. دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړ. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیا وسته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې د لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بیخي کافران، او دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي، نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو، او دنیا سره څه غواړي، او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سي سل په سل کې.
مننه اغلی انیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع به مو وایم، خپل ملي سره کې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که آقا بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قلنه ده افغان و لسور سر مخامخ ده بیپتی ده زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده. و بدبختانه ده باید دویمه چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترینه او جبترینه صدمه افغان میرمنی دیده ده. ده پا دی مانه چه که چیر تا مکتبم سویده، پا دی دوله سیزو که کچیرتا تیزابا چول شوی دی دن جونو پا مخا چول شوی، کچیرتا دواغانی استیمال شوی دی دن مخزنو که آغا دن جونو پا مکاتبو که استیمال شوی دی، او سخکارا دن مکاتبو ده. یعنی دا لڑای دیره دا تعلیم پوران دی، او دا تعلیم رنگوال پا افغانستان که دا دیر اگده لڑای لری. اگده لڑای پا دی مانا چه که اتا یو قرن مخ که تملار شو چه کلا دا امان الله خان حکمت تغییر کهی پچه رنگیگی، او بل کس داغی پزه رازی، اولین دغا آقا دا میرمون پورانده چه میرمونه دی پکور که کینی، او دا پرمختگ او دا تمدن پورانده آقا خپل اساسیت خیام داغا سه قدم پا قدم پا عرفی ازی تاول که بدون داغا دیموکراسی دلسی زی نظرنویم چه آقا که البته میرمونه آقا پشه نظام که یو سخ پلاکونو نبار امان شیعه وصل منگا گورو چه دا ماغ اثارات می چې هغه د منګل مجوني د هماغه شرایطو که هغه وخت کې منګه خپله نو چې منګ ته یو سرمایه پریښې ده د میرمنو په برخه کې. نو منګه په میرمنو کې کادرونه لرل، منګه په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دي، دا ایدیا چا ورکړې ده، او دا خبره چا د حمایت کړې دي، او په څرنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي، که بېرته هماغه خلک سره لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه وتل ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته، خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي، هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي، د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو. چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د سوزان دی دا یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نن دی وتی ټول د همدغه پورته کول نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدوار یو، خو امیدوار په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه وي چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کې ووایي چې والله میرمن یو افغان میرمن دي که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي ورته نه ورکوي. هغه کسان دي وغوښتل شي چې هغه په واقعیت باندې افغان میرمن غواړي او د افغان میرمن حق غواړي، هغه افغانیت ته ژمن دي، د افغاني ارزښتونو ته ژمن دي. دا نه چې دغه اوسنۍ وضعیت هم هغه د ځان د پاره او هغه هندل نه فدزان د پاره او دینه ف وګرنی دغه فرصتونه او دغه نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې اله هم دغه د چال ته باید فقط بس افغان میرمنې د پاره بس شي. دا نه چې ولها میرمنې په دغه ذکر دي او د طالب کړنې منګ اوس ګورو چې په دې ورستیو کې هغه ته قومي ته هغه وی ولا چې دا یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وځي ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مساله د ایراپ تورکی دا د ماده نړیوال په دی باندې پیږي نو په دې مشي چې پښتون قوم ا د داخدا یو سیاسي ډله ده او سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله ده، د دوی وسنۍ خو په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح ده چې اکثریت په کې پښتون دي، او دې منبغه د چاغه پښتون دي چې د علم او د وصول د علم نه لري پاتې دي، په بسر پرست کورنۍ کې روزل شوې دي، بل اخر دغه شیان تر اوسه دي چې به تا خپل خاورې په زړه راپاسې دي او د خاورې د رنګولو او رانولو لپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط دی چې هغه اوریدونکي غوږونه لري او اوریدونکي غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغه داسې غږونه وانه وري چې والا دا مسائل قومیت طرف تورکی او نجات طرف تورکی او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته دغه قوم میرمنې چې هغه افغان افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټول میرمنې لیدلې، موږ باید کلی اشاره ولرو او امیدواري شته ده. امیدواري په دې معنا ده چې یو غږ تر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېر غټه امپراتوري ګانې وایي هغه دوامداره پاتې، نو دا وضعیت به حتماً تغییر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغییر کړي او دغه کړنې که هیڅ نه وي خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو داقونو نه برخمونې کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. نو امیدواري ورته شته دی، خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیر مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نوم یې دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترکم آپ کو ہاں غزل سنا لگا I'm not afraid.